Radio. Radio Azadi.
پاپن سن کی د سحر او بجے سوی السلام علیکم او سحر مو بخیر د ازادی رادیو د نندور ز خبرونه له هم دې شیبه پیل سوی په پیل کې د ازادی رادیو لمړی نیم ساعت سحر نه خبری مجله وړاندې کیږي نن جمعه ده د وژې اسمبلی 15 د سپتمبر میاشتې شپږمه د سر راپور مده ده چې لوی څارنوالی ننګرهار ته یو هیئت لیږي چې د ملکیانو مرګ ژوبله وڅېړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو په میدان وردګ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل سوي په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس درلودلو په جرم په عمري بند محکوم شول افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو د فرانسې خبری اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د پنجشنبې په ورځ وویل خلیلزاد د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون سوی دی په قطر کې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو نهم پړاو د دې اونۍ په لومړیو کې پای ته ورسېد زلمی خلیلزاد تر دغو مذاکرو وروسته کابل ته ستون سو او د سولې د لومړۍ موافقې په اړه یې د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې د میدان وردګ ولایت امنیه قمانداني وایي چې پرون د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل سوي د میدان وردګ د امنیه قمانداني ویان حکمت الله دراني تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په وژل سوو کې د طالبانو ځینې مهم کسان هم شامل دي
د حسن په نامه یو د رسېقې قمندانو هغه وژل شوی او همدارنګ ملاقایم هم وژل شوی همدارنګ په دې عملیات کې د وسلوال مخالفینو 22 کسان وژل شوي او لس نه هم ټپیان دي
د درانی په وینا ملاقایم تازه د ملا امین الله له وژل کېدو وروسته د نرخ لپاره د طالبانو ولسواله ټاکل شوی وو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز مشر وژنه جنګي جنایت وباله د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا کمپاینري سمیرا حمیدی وویل راپورونه ښیي چې په غور ولایت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سرپرست عبدالسمد امیری د طالبانو لخوا لومړی برمته سوی او بیا وژل سوی د بخښنې نړیوالې ادارې په اعلامیه کې د امیری وژل کېدو ته په اشاره ویل سوي چې دا بېرحمانه وژنه یو جنګي جنایت دی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم پرون په غور کې د خپل سیمه ییز مشر پر وژل کېدو ژور اندېښنه ښکاره کړه د دې کمیسیون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
واقعا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغوی کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوي
وسلوالو طالبانو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د غور سرپرست رئیس عبدالسمد امیری هغه وخت وتښتاوه چې له کابله بیرته غور ته روان و د نوموړي مړی له تښتول کېدو دوې ورځې وروسته پرون وموندل سو د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تېره شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په شپږو ګولونو ماتې ورکړه دغه مسابقه د 2022 میلادي کال نړیوال جام او په 2023 میلادي کال کې د آسیایي ملتونو کاپ ته د غوروي د سیالیو په لړ کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وسوه ټاکل سوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به بله مسابقه کې له بنګلادیش سره مخامخ سي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ د تر ټولو کم عمره کیپټن په توګه خپل نوم ثبت کړ د افغانستان او بنګلادیش لومړنی ټیسټ لوبه پرون د بنګلادیش په چیټاګام کې پیل شوه د افغانستان د لوبډلې کیپټانی راشد خان کوي د نړیوال جام سیالیو وروسته چې راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کیپټان ټاکل سوی د ده په کیپټانۍ د افغانستان د ملي ټیم لومړنۍ مسابقه ده پرون د لوبې په چا افغانستان وګټله او غوره وبلله چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي د لومړۍ ورځې تر پایه افغانستان په داسل کې چې 15 لوبغاړي سوځېدلي وو 201 اویا منډې وکړې رحمت شاه سلیزه پوره کړه اصغر ستانکزي هم 80 منډې وکړې او 9 سوځېدلې بلخو د آسیا کپ په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ 19 کلونو ټیم د پاکستان د 19 کلونو لوبډلې ته په 15 منډو ماتې ورکړه په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس لرلو په جرم په عمري بند محکوم سول. دغه درې تنه په 2012 میلادي کال کې د خیبر پښتونخوا په کوهستان سیمه کې د دریو ښځو په وژلو محکوم سوي. د هغوی د وژلو فتوا وروسته له دې د سیمې یوه ملا ورکړه چې یوه ویډیو یې خپره سوه. په ویډیو کې څلور نجونې لیدل کیږي چې سندرې وایي او د دوو هلکانو اتڼ ته چکچکې کوي. دې پیښې د بشري حقونو د مؤسسو او ملاتړ کوونکو پام ځان ته واړاوه. د کوهستان د سیمې د پولیسو مشر عطاالله د فرانسې خبري اجنټ سپرونو ویل د یوې وژل سوې ښځې ورور عمر خان، سایر خان او د دوو وژل سوو ښځو پلار صابر خان هغه کسان دي چې عمري قید سزا ورکول سوې ده. محکمې 15 نور کسانو ته برات ورکړ. د ایران د غشي او لیندۍ یا تیرو کمان د سیالیو یو اتل هڅه کوي چې په اروپا کې پناه واخلي. پوریان جلالی پور دویم ایرانی ورزشکار دی چې په وروستیو اونیو کې له خپل هیواد څخه د باندې پناه وړي. جلالی پور په هالند کې د مایوبانو د غشي او لیندۍ د مسابقې له بشپړولو وروسته په دغه هیواد کې پاتې سو. مسابقې د جون له درېمې تر نهمې پورې د هالند په دینبوش ښار کې وسوې. د امریکا متحده ایالاتونو د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند پر پخوانی بندي مشر لیفیو دراګنیا او د نوموړي د کورنۍ پر نږدې غړیو د سفر بندیز ولګاوه. امریکا وایي چې د رومانیا د سوسیالیست ډیموکرات ګوند پخوانی مشر او کورنۍ یې په زیات فساد کې ښکیل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل دراګنیا او دوه اولادونه یې والنتین او ماریا امریکا ته د تګ اجازه نه لري. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوری چې لوی څرنولي ننګرهار ته یو هیئت لیږي چې د ملکیانو مرګ ژوبله وڅېړي.
دې ته ورته غمې سي په خو هم خوګیانه یو د پکتیا په ظلمت او لوګر کې د کلر شي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یو کارکونکو مړې پرون په افغانستان کې وموندل سو.
واکم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغوی کورنۍ او دوستانو ته تسلیت ورکوي.
حکومت وای د امریکا او طالبان ترمنځ پر کېدونکو موافقه اندېښنې له امریکایي چارواکو سره شریکې سوي دي. په بهرنی موضوعاتو کې وری چې فرانسې له ایران غوښتنه وکړه داسې کار دې نه کوي چې دا ټیمي موافقه سرغړونه ګڼل کیږي. په دې خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې ډیر ژر به یو هیئت ننګرهار ته واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د چهارشنبې په شپه د سفر دوه قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې په جلال آباد ښار کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل سوي دي. له دې پیښې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه او لوی څارنوالۍ ته یې امر وکړ چې د دې پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. نور له اسمت څاروانه
وروسته له دې چې ولسمشر غني لوی څارنوال ته امر وکړ چې په جلال آباد کې د ملکیانو د وشل کېدو د څارنوالۍ د معلومولو لپاره څېړنې وکړي، لوی څارنوالۍ یو پلاوی د دې موضوع د څېړلو لپاره وګماره. د لوی څارنوالۍ ویندوی جمشید رسولي تیر شپه آزادي رادیو ته وویل د پلاوی د تحقیقاتو نتیجه به له ولس سره شریک شي.
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د څارنوالۍ له کارکونکو یو پلاوی ګمارلی چې د پیښې د څارنوالۍ په اړه تحقیق وکړي. ټاکل شوی دی چې پلاوی ژر ننګرهار ته لاړ شي او دا پیښه له نږدې وڅېړي او له څېړنو وروسته د خپلو موندنو نتیجې شریکې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه. ولسمشر پرون مازیګر په ار کې وی امنیتي غونډې ته وویل د ملکیانو مرجوبلې ورته د منلو نه دي او د جلال آباد پیښه باید په جدي ډول تعقیب شي.
د جلال آباد په پیښه کې د داعش پر ضد د عملیاتو په نوم د وی کورنۍ څو ځوانان په بیرحمه وژل شوي. دې ته ورته غمې سي په خو هم خوګیانه یو د پکتیا په ظلمت او لوګر کې تکرار شوي. مسؤولین د دغسې لمیزو په مخنیوي کې پاتې راغلل. دا څو شېبې وړاندې ما په ډېر خواشینۍ سره د افغانستان د ملي امنیت د پخوانی رئیس جناب ستانکزیس استعفا منظور کړه.
د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي چې د چهارشنبه پشپه په جلال آباد کې د یوې کورنۍ څلور غړي د ملي امنیت د 02 قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. پرون د دې ښار لسکونو اوسیدونکو د قربانیانو جنازې د ننګرهار د والي دفتر ته راوړې او د دې پیښې د عاملانو د محاکمه کېدو غوښتونکي شول. په جلال آباد کې د څلور رونو د وژل کېدو پیښه په ټولنیزو رسنیو کې هم په پراخه پیمانه منعکسه شوه او د ډیرو خلکو غوسه یې وپاروله. د فیسبوک ځینو کاروونکو د وژل شویو ځوانانو هغه عکسونه هم خپاره کړل چې پخوا یې له امنیتي ځواکونو سره اخیستي وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه پورې په ننګرهار کې د 02 قطعې د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
موردل چې لوی څرنوالی وایي چې ډیر ژر به ننګرهار ولایت ته یو هیئت واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د افغانستان په نورو برخو کې هم وژنې، ناامني او جګړې روانې دي. د بشري حقونو خپلوا کمیسیون د طالبانو لخوا د دغه کمیسیون د غور د څانګې د سرپرست رئیس وژل کېدل غندي. د دې کمیسیون ویان شکر الله مشکور اجمل تورمن ته په مرکه کې وویل چې دغه بې پرې بنسټ دی او کارکوونکي باید په نشه نه سي.
پدې خوښنۍ سره چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د غور د ولایتي دفتر سرپرست عبدالسلامد امیری چې دوره مخکې په میدان وردګو کې د جلریس په ساحه کې نیول شوی و، نن یې جسد پیدا شو. ډېر د خوښنۍ ځای دی چې د بشري حقوقو مدافعانو په وړاندې دغه برخورد کیږي. د نوموړي جسد نن د هغوی فامیل ته وسپارل شو او د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه خپل ژور خوښنۍ څرګندوي او د بشری حقوقو د فامیل ته خپل تسلیت وړاندې کوي.
bale مشکور سه د نوموړي پورشل کېدل سره آیا فکر نه کوي د یو غواخ د بشر د حقوقو په وړاندې؟
bale د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یو مستقل او خپلواک او بي طرفه ناظر اورګان دی چې د بشری حقوقو په وضعیت باندې څار کوي. دا د اندېښنې وړ خبره ده چې د بشري حقوقو یو کارمن چې هغه د بشري حقوقو د تعمیم او د ترویج لپاره په ټولنه کې کار کوي دا په دغه ستنمش باندې مطلع کیږي. واقعا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خپل ژور اندېښنې څرګندوي او د شهید فامیل او د هغه کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوي.
یعنی څه کول پکار دي چې ورته پیښونه مخنیوي وشي؟ څه باید وشي؟
په د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه خو باندې غږ کوي چې حکومت باندې او په مخالفینو باندې غږ کوي چې د بشري حقوقو کارمندان بې طرفه دي، بې دفاع دي او دوی صرف د بشري حقوقو د دفاع په خاطر باندې کار کوي. د دوی نیول او د دوی ټارګټول او د دوی وژل او په شهادت رسول دا واقع تخنیک خبره ده او دا نه یوازې د افغانستان د بشري حقوقو بلکې د افغانستان ولس او نړیواله ټولنه ته د فکر کوم دا به زغم نه وي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور چې پرونی له ازادي رادیو سره خبري کړې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو موادو د لیش د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. دغه کمیسیون مرستیال ویان ازادي رادیو ته ویلي چې د اندېښنې څو واري له امنیتي بنسټونو سره شریکې کړې دي. واصل وصال پر دې موضوع راپور لري.
ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیک د امنیت د ټاکنو د خپلواک کمیسون اندېښنې راپرولي. دا اندېښنې دغه موادو ته د سیمایزو زورواکو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د لاسرسي لاړ خدي. په دې موادو کې بایومټریک دستګاوي، د رای ورکونې پاڼې، د رای ورکونکو نوملاړ او د رایو صندوقونه شامل دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد اخپرست ازادي رادیو ته وویل چې د حساسو موادو د لیک د امنیت په اړه خپل اندېښنې سو وارې له امنیتي بنسټونو سره شریک کړي دي.
نیګرانی پیلندر انتقالات
وضعیت ډیر حساس دی. کوم مواد مو چې د ولایتي دفترونو مرکزونو ته لیږلي دي له امنیتي پلوه ورته په اندېښنه کې یو. دغه اندېښنې د هغو کسانو له امله دي چې اعلامیې خبرې کړي او یا د سیمه ییزو زورواکو او هغو کسانو له امله دي چې غواړي دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي.
صدمه رساندن به پروسې ملي څور مشخص است.
دغه موادو د لیک بهیر ولایتونو ته پیل شوه دی. په ورته وخت کې یو شمېر ګوندونه او سارون کې بنسټونه خبرداري ورکوي چې که دغه مواد په ولایتي دفترونو کې خوندې نه وي نو پراخو انتخاباتي درغلیو ته به لار هواره شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویانده سمیره رساوي اوس مهال په دې اړه هیڅ ډول تضمین نه لیدل کیږي.
در مورد حفاظت و مسئولیت این دست
دا چه دغه مواد په ولایتي دفترونو کې د کومو کسانو لخوا ساتل کیږي، څومره خوندي او څنګه لیږدول کیږي، ورته اندېښمن یو. موږ ویره لرو چې دا د تیر په څیر یو ځل بیا د پراخو درغلیو شاهدان ونوسو. د سیمه ییزو زورواکو مداخلې بله موضوع ده چې موږ ورته په اندېښنه کې یو. د دغه بهیر خوندیتوب موږ ته هم مهم دی. دوی باید ځواب ورکوونکي وي.
مواد حساسی که انتقال داده میشه به ولایت ها توسط چه کسانی حفاظت میشه؟
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر دغه زموږی کوته ځواب ورنکړ. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي دي چې 2000 امنیتي ځواکونه د دغه بهیر د امنیت د ټینګښت لپاره ګمارلي دي. خو اوس باور نه دادي چې که د دغو حساسو موادو امنیت ته سمه پاملرنه ونه شي، نو د ټاکنو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راولي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به احمد شبر راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي
د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو په کابل کې د پنجشنبې د ورځې د برید په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په دې ځان وژونکې حمله کې د یو امریکایي او یو رومانیایي عسکر سربیره لس تنه وژل شوي او تر څلوېښت ډېر ټپیان شوي دي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼه د دې موټر بم چاودنې په اړه لیکي د کابل یوه ډېره خوندي سیمه د دې خونړي برید شاهده وه. ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غني د انتخاباتي ټیم د مرستیال امرالله صالح خبرې راخیستې دي چې تر برید وروسته یې وویل اوسنۍ هڅې د سولې نه دي، دا یوه توتیا او دسیسه ده. ورځپاڼې د سیاسي چارو د کتونکي هارون میر خبرې هم راخیستې دي چې وایي د افغانستان ګڼ خلک اندېښمن دي چې شاید د امریکا او طالبانو له توافق وروسته پراخ اوربند پلی نه شي. د ښاغلي میر په وینا که چېرته پر افغان ځواکونو بریدونه ادامه پیدا کړي، په افغانستان کې به د امریکا مأموریت چې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي زیانمن شي. د کابل د پنجشنبې د برید په اړه د بریتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي د سولې د خبرو سربیره طالبانو د امریکا سفارت ته نږدې د حملې مسؤلیت منلی دی. ګارډین لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ سربیره په افغانستان کې د شخړو د کمی هیڅ راز نقشې نه لیدل کیږي. وړاندې راغلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د توافق د مسودې خبر ورکړی، خو ولسمشر اشرف غني د دې موافقې په برخه کې د امریکا له متحد ایالتونو څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دیفنس پوسټ هم په کابل کې د وروستي موټر بم چاودنې او له لویه سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي دغه امریکایي سرتیری له وژلو سره چې د کابل په ششترک کې ووژل شو، سږ کال په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر 1400 ته ورسید. وړاندې راغلی دي چې رومانیا چې د اوس لپاره په افغانستان کې تر اوسه ډېر سرتیری لري، د کابل په وروستۍ حمله کې یو عسکر له لاسه ورکړی دی. تر دې مخکې د دوشنبې په شپه د کابل پر ګرین ویلج کمپ د تراکتور بم په چاودنه کې هم یو رومانیایي سرتیری وژل شوی و. دیفنس پوسټ ورځپاڼه د خبرې کړې مقالې په اخیره کې لیکي چې د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا د متحد ایالتونو د سولې د هڅو سربیره چې له طالبانو سره یوه توافق ته ورسېږي، په افغانستان کې په وروستیو څو اونیو کې خونړۍ پیښې زیاتې شوې دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون سو. د فرانسې خبری اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون ویل چې خلیلزاد د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون سوی دی. ښاغلی خلیلزاد تیره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې امریکا او طالبانو په اصولو کې پر څلورو ټکو موافقه کړې ده. بلخوا د حکومت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر کېدونکې موافقه اندېښنې له امریکایي چارواکو سره شریکی کړی دی. د ولسمشر مطبوعاتي صلاحکار وحید عمر پرون په کابل کې رسنوی ته ویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کیدونکې موافقه کې ځینې ټکي د بحث وړ دي. خاطر پر دې ساو په دې نور تفصیل
په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د متن یوه کاپي ولسمشر غني او عبدالعبدالله ته وښودله. له ځنډ وروسته افغان حکومت دې توافقنامې په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او له امریکا څخه یې د وضاحت غوښتنه وکړه. اوس د افغان ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو ارشد صلاحکار وحید عمر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه اندېښنې د امریکایي چارواکو سره شریک شوې دي.
نگرانی ها بی نهایت زیاد است، نه تنها د اندیښنې به حد زیات دي، نه یوازې دا چې د حکومت په منځ کې بلکې د خلکو په منځ کې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اړه اندیښنې شته. د افغانستان خلک د عجولانه پریکړو په اړه پوره تجربه لري او موږ د افغانستان د خلکو په استازیتوب غو اندیښنې چې په د هوکړې نامې کې دي د امریکا له حکومت سره شریکې کړې دي.
ښاغلی عمر وی د توافقنامې په اړه اندیښنې د افغانانو وی او دی افغان حکومت دوی په استازیتوب د توافقنامې په اړه امریکا هیواد څخه د وضاحت غوښتنه وکړه. وحید عمر هم دراز د امریکا او طالبانو ترمنځ توافقنامې ته اشاره سره ویل افغانان نه غواړي چې د عجولانه توافقنامې په ترڅ کې سوله تامین شي، بلکې دا سوله غواړي چې ټول ارزښتونه ته پکې درناوی وشي. هغه د خپل خبرو په یو برخه کې ویل چې افغان حکومت د راتلونکي رئیس جمهور ټاکلو لپاره جدي اراده لري.
پالیسی دولت واضح است، انتخابات حتمی است.
د حکومت پالیسی دا ده چې ټاکنې به کیږي او په خپل وخت به دغه ټاکنې خامخا کیږي. موږ له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او له ټولو افغانانو غواړو چې د دې ملي پروسې د خطر سره کېدو لپاره له حکومت سره جدي همکاري وکړي.
اوس پوښتنه ده چې د افغان حکومت دغه جدي اندېښنې په داسې حساسو شرایطو کې څه معنا درلودلی شي. د سیاسي چارو شنونکي جاوید کوهستاني د پنځمه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی حکومت چارواکي د خپل قدرت د ساتلو لپاره غواړي دغه فرصت ترلاسه ورکړي.
ما فکر میکنم یکی از پیامدهای احتمالی
زما په باور چې د راتلونکو ټاکنو نیټه به شاته وغورځيږي او د طالبانو د مشارکت لپاره به یو موقته اداره رامنځته شي. نو حکومتي مشران د دې لپاره چې خپل قدرت د لاسه ورنکړي او د قضیې له اصلي صحنې څخه ونوځي دغه ډول شدید خبرګون خي.
افغان حکومت په داسې حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر کېدونکو هوکړې اندېښنه ښودلې چې امریکایي ورځپاڼې ټایمز مجلې په خپل ځانګړي راپور کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو خپل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافقنامې لاسلیک ته چندان لیوال نه دی. مجلې لیکلي دغه توافقنامه په افغانستان کې له القاعده سره د تروریزم ضد امریکایي ځواکونو د مبارزې دوام، په کابل کې د بهرنیو لملاتړ د برخمن حکومت بقا او حتی په دغه هیواد کې د جنگ خاتمه نشي تضمینولی. هغه څه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دفتر د پمپیو خبرې بیرته اصلاح کړي او ویل چې د ښاغلي پمپیو د خبرو هدف دا و چې هر کله د امریکا جمهور رئیس او ټولو احزابو په امریکا کې د امریکا او طالبانو ترمنز پر کیدون کې هوکړه سلا وکړه له هغه وروسته به امضا کړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمه ایزه مسله تعقیبوو. فرانسې له ایران څخه غوښتي داسې اقدام ونه کړي چې دا ټیمي موافقې سرغړونه وي. د ایران ولسمشر ویلي چې د یورانیم غني کې دا چټکوي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت څاروان ناوري.
فرانسې له ایران څخه وغوښتل چې له هر هغه اقدام ډډه وکړي چې د 2015 میلادي کال د اتومي موافقې د ژمنو خلاف وي. فرانسې پرون پنجشنبه له ایران څخه دا غوښتنه وروسته لدې وکړه چې تهران وویل د یورانیمو د غني کولو د چټکتیا لپاره به سنتریفیوژونو ته انکشاف ورکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اګنس فون دورمول خبریالانو ته وویل ایران باید له هر هغه اقدام ځان وساتي چې د ژمنو خلافی وي او د کړکېچ د کمولو لپاره د هلو ځلو خنډ کېدای شي. د زیاته کړه پاریس به له خپلو شریکانو او د ملګرو ملتو د اتمي انرژي له مؤسسې سره یو ځای د ایران اعلان وڅېړي. له دې سره په یو وخت د اروپایي اتحادیې یو چارواکي د ایران اقدام د 2015 د اتمي موافقې خلاف وباله او ایران ته په دې خبرداری ورکړ چې دا ډول اقدامات اتمي موافقه اغیزمنولی شي. د اروپایي کمیسون ویندوی کارلوس رویز په بروکسل کې وی خبري غونډې ته وویل د اتمی موافقې د تطبیق په لړ کې له ایران پکلک غواړي چې دا ډول ګامونه ونخلي او له نورو اقداماتو چې اتمی موافقې ته زیان اړوي ډډه وکړي. په همدې حال کې د روسیې یو جګپوري ډیپلوماټ ویلي چې د ایران او د پنځو نورو هیوادونو چې له ایران سره یې اتمی موافقه لاسلیک کړې ده د بهرنیو چارو وزیران به د اتمی موافقې د تطبیق په اړه په نیویارک کې سلا مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د اتمی موافقې د ژمنو د کمولو په لړ کې دریم ګام اخلي. د چې د ایران د درې ګونو قواو د مشرانو ګډې غونډې ته وینا کوله، د ایران د اتمي انرژي ادارې ته امر وکړ چې په دې پړاو کې د ایران د اتمي پروګرام د څېړنې او پراختیا محدودیتونه پای ته ورسوي. فرانسې چې د ایران د اتمي موافقې یو لوری دی، په وروستیو ورځو کې هڅه کړې چې ایران ته د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکړي، خو د فرانسې دا وړاندیز هغه مهال عملي کېدای شي چې امریکا ورسره موافقه وکړي او د ایران د تیلو صادراتو ته اجازه ورکړي.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو مذاکرو لپاره قطر ته ستون شوی دی. د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانی وایي چې د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز مشر وژنه جنګي جنایت وباله. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په 6 ګولونو ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ د تر ټولو کم عمره کیپټان په توګه خپل نوم ثبت کړ. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس درلودلو په جرم په عمری بند محکوم شول. د ایران د غشي او لیندۍ یا تیرو کمان د سیالیو یو اتل هڅه کوي چې په اروپا کې پناه واخلي. او د امریکا متحده ایالاتونو د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند پر پخوانی بندي مشر لیپیو دراګنیا او د نوموړي د کورنۍ پر نږدې غړیو د سفر بندیز ولګاوه. اوریدونکو، سمیسون هم راسته ولیدي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي، حکومت په ننګرهار کې د څلورو وژل سو کسانو د مسلې تر تحقیق وروسته مجرمانو ته سزا ورکړي. ګل زمان کملزی له کونړ لیکي، موږ په افغانستان کې د عام وګړو وژنه په کلکو ټکو غندو. عبدالواحد مدقیق له لوګره، خلیلزاد چې ویلي طالبان سره په اصولو کې موافقه تر رسیدلې، باید مهمې برخې له افغان ولس سره شریکې سي. جعفری لیکي چې د قطر د خبرو افغانانو ته کوم خوشحالي رانه وستله، تشویش او مرګ ژوبله زیاته سوه. وسیب الله عبدالرحیم زی له لغمان لیکلی، د پوهنې وزارت څخه غواړو چې تیر کال خو شاګردانو بې کتابونه تیر کړ، سش کال دی کتابونه ورکړي. او عزیز رحمان امینی له کندهار نه لیکلی، څرنګه چې په راتلونکي اونۍ کې په ځینو ولایتونو کې ښوونځي پیلېږي، د ښوونکو او شاګردانو څخه هیله کوو چې پر خپل وخت مکتب ته حاضر سي چې وخت ضایع نه سي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري چې تر اونیم بجو دوام